ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او جان محمد بلوس نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات د حکومت سازي په لړ کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه د دې ترڅنګ د 8 فروری د ټاکنو پر ضد احتجاجونه دا د دې خبرونه د لومبني نیمای برخي حصہ ده او پاره کې به تاسو ته تازه حال د خپل همکارانو په واسطه درکو. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت مشرانو 13 شپه د خپل ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د خپل احتجاجي تحریک لومړی مظاهره کړې. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې به داسې حال کې رایه چوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو 13 شپه د خپل ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. دوی وايي په خپل پرم نه احتجاج کې بوخت ول خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولې دي. د چمن د پرلت د کمیټې مشر مولوي حنان 13 شپه د احتجاج ته خپل وینا کې وویل دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
کم برای ماشام پا پر امن خلقو باندی دی چاپاوی ناروا تشدود کی او پا آغا کز مرد دا پرلت مهم اشخاصی دی آغا گرفتار سوی دی مرد خو اول دا طول سخمخ که دا گوشتن کهو چی جد ترجره دی دا خلق رای لیس پا بایزت طریقه باندی.
بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو لا هم په دغه اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې دغو احتجاج کوونکو د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر له 20 راهیسې پرلت پیل کړی دی خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پاکستان حکومت چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرېد. نن د فروری په 16 د پاکستان د سینټ په غونډه کې سینټر مشتاق احمد خان او سینټر طاهر بزنجو د 8 فروری په عامه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو پر اساس د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن پر مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غږ کړی. د نېشنل پارټۍ سینټر طاهر بزنجو په خپل وینا کې وویل چې په بلوچستان صوبه کې هغو ټولو انتخاباتي کاندیدانو ته ماتې ورکړې ده چې عوامي مقبولیت یې لرلو او د دغو پر ځای یې د خپلې خوښې کسان کامیابه ګرځولي دي. نوموړي زیاته کړه داسې انتخابات چې په کې له یو ګوند څخه د هغوی انتخاباتي نخه واخیستل شي آیا شفافه ګرځول کېدی شي. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند سینټر شپ مشتاق احمد خان په خپل وینا کې وویل چې په انتخاباتو کې په پراخه کچا ټګۍ شوې دي نو ځکه دی د انتخاباتو کمیشن مشر خپل ناکامي ومني او استفاده ورکړي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په تیرو عامه انتخاباتو کې درغلی شوې دي او انتخاباتي نتیجې بدلې کړل شوې دي خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي او دای ویلي چې ټاکنیز بهیر بشپړ شفاف او عادلانه و. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د خپل احتجاجي تحریک لومړی مظاهره کړې. ان پی پر خپل ایکس پاڼه نن ورکړي چې دغه مظاهره د سوابۍ په امن چوک کې ترسره شوه. پکې د ګوند صوبایي مشر امل ولی خان او د پخواني صوبایي اعلی وزیر امیر حیدر هوتی په ګډون د ګوند زیاترو مشرانو ګډون وکړ. دا له هغې وروسته ده چې ان پی د فروری په 14 پر خپل رسمي ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امل ولی خان له خولې د احتجاجونو مهالویش اعلان کړی و او لیکلي ویل چې د درغلیو وهلو انتخاباتو پر ضد بعد احتجاجي تحریک پیل د فروری په 16 مال سوابې کیږي او وروسته بعد همدې میاشتې پر 23 په 400 کې احتجاج کیږي. پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی دی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسٹر ګوهر خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. نوموړي ویل په مرکز خیبر پختونخوا پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو څوکو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي نمایندان چونکې په آزاد حیثیت کې سمدو ته بریالي شوي نو ځکه د قانون له مخې هغوی باید په یو ګوند کې شامل او په پارلیمان کې د خوځو او اقلیتونو ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو پرونی خبری کانفرنس ته وویل چې له تحریک انصاف سره اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د فروری 8 د عامه انتخاباتو اعلان شوی نتیجې ښایي چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نوماندانو د قومي اسمبلۍ له 268 څوکو څخه 290 ترلاسه کړي دي. عربی هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند پاړه د یو قرارداد په حق کې به داسې مهال رایې اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي، خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه خپل مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیره لیندا تھامس گرینفیلډ وایي پر دغه قرارداد به نن د فروری په 6 په امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل کې رایه اچول کیږي، او زیاتوي د ولسمشر جو بایډن انتظامیه به د عربي هیوادونو مرسته لرونکي قرارداد ویټو کوي. نوموړی زیاتوي امکان لري د دغه قرارداد له وجه هغو امریکایي هڅو ته تاوان ورسي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون لاسلیک کول دي. د دغه تړون له مخې به په غزا کې د شپږونو لپاره روانه جګړه ودرېږي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ په روانو سیالو کې نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به په ملتان کرکټ سټیډیم کې پر ځایي وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی ده، او په دې خبری غړی کې زه تاسو قربا مجید بابر یم. د خبرونې په پیل کې مې څنګه تاسو ته وویل چې په پاکستان کې سیاسي حالات کم لوري ته روان دي، او د حکومت سازی عمل په کم ډګر تر رسیدلی دی، او د دې تر څنګ په ځینو سیمو کې احتجاجونه هم دي. خپلو همکارانو له به ورځو د خبرونې په لومړي سر کې په اسلام آباد کې راشد خټک موږ سره دی. راشد، ستړی مشی، په خیر راغی. او کدا راته ووایي چې دا مهال د حکومت سازی چې کوم عمل دی هغه په کوم ډګر دی؟
مننه. حکومت سازی د پر ټول غوندونه جدي لګیاري هلې ځلې کوي، او د سورز پست اسمبلی اجلاس هم راغښتکتون کړي، ځکه چې کله انتخابات وشي د هغې نسور لسورز پست بیا په سورز لسورز کې دنه دنه د اسمبلی اجلاس راغښتل کیږي. نو اوس هغه ورځ تقریبا پر کتون کې درې ورځې پکې پاتې دي. نو داس به موږ وایو چې په حتمی مرحله کې دی خبرې روانې دي. د زیاتره امکان دا دی چې د مسلم لیگ او د پیپل پارټۍ مشترکه حکومت جوړ شي، ځکه چې یو ګوند هم غوسه اکثریت نه لري، نو دوی به خامخا یو بل سره اتحاد کوي. البته دا ده چې چونکې هر ګوند کوشش کوي چې زیات نه زیاته ګټه واخلي، نو هغه مذاکرات روان دي، او په هغه کې په ځینو خبرو باندې اختلاف وي او په ځینو باندې یو بل سره اتفاق وي. خو سیاستدانان چې کله کینی نو بیا دغه هیله کېدلې شي چې دوی به خپل اختلافات چې دي هغه
راشد نن مونږ وګورو چې په سپریم کورټ کې کم د پخوانی وزیر اعظم او د بلاول بټو زرداری د نیکه د پانسای پاړه کم اوریدنه کېده. دا غي نه پس بلاول بټو زرداری د سپریم کورټ نه بهر خبري اعلان سره په خبرو کې ویلي دي چې را زمونږه دا مذاکرات داسې ځای کې دي چې پاره کې زیریګه ما چې پدې کې یو پزې ټپه ونو دریګو، ځکه چې ګوندونه د خپل دریز نه مخکې رښتو کیږي نه. نو ستاسو په نظر دا بیان کوم طرف ته اشاره کوي؟
خیر دا سیدا چې پیپل ګوند هوچې دی هغه خو دوه مشران لري، کنه یو زرداری صاحب دی یو بلاول بټو صاحب دی. نو بلاول صاحب یو بیان ورکی، بیا زرداری صاحب راسم کی. نو هغه په دغه بیان کې رستو بیا ویلی هم دی، دا د مکمل بیان چې دی دا خو په لیکلو کې لک سخت لګي. خو دغه خبره دا و چې د خلکو چې کومه رائے ورکړه د منډیټ مطابق یو ګوند ته غوسه رائے اکثریت نه ورکړل شوی، د خلکو دا خوخه ده چې سیاستدانان د اتحاد وکړي. بیا هم بس د اتحاد او د تفهیم او د ملک ته بچولو او د بچ کولو او د ساتلو دا خبرې کړې دي. په دې کې خو صرف پیپل پارټي او مسلم لیگ نه دي، ایم کیو ایم هم د متحده قومي موومنټ دا غوښ خپل بیا ځان ته مسلې دي. هغه ته د سند صوبې گورنرشپ چې دغه پر خودل نه غوړي، د بلدیتي ادارې چې د خود مختاري د سو شرطونه د غویوم د غیر نه پشا کیږي.
صحیح.
بیا هغه د پیپل پارټي هم چې د اول دوی اول سرکول چې موږ صرف آئینی او د غواړو، نو آئینی او د هم صرف بدري نه دی، خو سل پر ودی چې د رشمار کې د صدر نه ورته شروع شي، بیا د سپیکران او د سنټ چیرمن او بیا د گورنران، بیا ډیپټي سنټ چیرمن، بیا ډیپټي سپیکر، بلا ډیر ودی دی هغه هم پورا حکومت ته. نو دا چې خو څوک ورستو کیږي، څوک مخکې کی شبا شریف راغله د اسلام آباد ته،
جی
نن راغله دا اوس لک سات مخ کرا نو دا ګمان کیږي اٹکل دې چې دوی به یو بل سره ویني بلاول به بشریف پوینی او سلار برو بسې دوی چې کوم مذاکراتي کمیټې جوړ کړي هغه هم مسلسل په مذاکراتو کې دي پرون هم مذاکرات شوې دي اوس هم دي بیا دا سلسله پر دوه درې ورځې لګه ګرمې
صحیح بل راشد د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي هغه آزاد نمائندان چې 13 ورځې په سنی اتحاد کونسل او مجلس عبادت المسلمین کې د شمولیت خبره کړې و دغه پړاو کم ځای ته ورسېدو هغه په تمه دي چې هغه ته به په پارلیمان کې د چکمې ځانګړي څوکۍ د اقلیتونو د خزو هغه به په دې بنیاد غي ته ملو شي او بیا به هغه هم د حکومت جوړولو یو هڅه کوي نو دغه پړاو کم ځای ته رسیدلی
هغوی هم لګیا دي ټول ګوندونه لګیا دي خو دا دوی شمولیت اعلان چې دی د پسونی اتحاد کونسل کې کړی دی او د مجلس عبادت المسلمین سره اتحاد دی یعنی دا درې ګوندونه خو دا درې ګوندونه داسې دي چې اول دغه آزاد امیدواران چې کوم وکړه چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلي دي دا هغوی شمیر چې خودل کېدو هغه ډېر زیات خودل کېدو چې دا د سلو نه زیات دي او یو سلو لس دي او یو سل اته دي داسې خودل کېدو کنه خو چې بیا د تحریک انصاف ولا خاص شخص دوی ملاتړي لرلو د تحریک انصاف د ګوند د دوی د غړو هغه دوه نوی وو او د نور دوه ګوندونه چې دي بلد المسلمین خو یو سیټ لري یو چوکۍ شته په کمی اسمبلی کې د بل چې دي دا هم اتحاد دی خو دوی د ګوند په نوم ثبت کړی دی د ټاکنو د کمیسیون سره او مجلس سنی کونسل چې کم دی د دوی مشر چې کم دی حامد رضا هغه په خپل چوکۍ چې دا هغه هم په آزاد حیثیت کې کټل دی مینار یې نه خو کتاست یاد نو هغه به هم په خپل بیا د شمولیت لپاره درخواست ورکړي چې یاره زه چې د بدې ګوند کې شاملېدل غواړم لکه څنګه چې د پی ټی آی ولا ورکړي نو دوی کټول ډول سره یو ځای شي هم د دوه نوي څوکۍ دي دوی ته به د نورو خلکو ضرورت وي که دغه د ځنګړي او یا څوکۍ چې کمی دي چې دا د خزانه لپاره او د کلیتونو لپاره دا کته یو بس بیا به هم د 204 درش رایو نو ټونو ضرورت وی دوی ته چې یو کس وزیر اعظم جوړوي نه هغه بیا هم نه پوره کیږي او بل ما چې څومره معلومات وکړ په دنن ورس کې یا دوی په دغه کې سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي نو دا خو یو لیست ورکول کیږي د انتخاباتو نه مخکې دغه خپل نیټه وی چې هغه تیر شي بیا نه کیږي چې زمونږ د خزینه او د پرادا
نمونه دی
کسته وي کدا نه بیا بل کسته بیا بل کسته کنه دغه سیدا کې تونه د پاره نو دوی چې په کوم ګوند کې شامل شوی دی هغه هغه لیست نه دی ورکړی
صحیح
اوس بس لا او باسي او کراو نه وته نو دا ټول قانوني پچدګیا نه دی کنه غستون جشتا ورته
صحیح
چې دوی به هغه سره کوي څنګه تر لاسه کوي ځکه چې دا ګوند چې دی دا اوس تاریخ انصاف چې دغه په دې ته مهم دی چې لا به زمونږ خپل ګوند چې دغه بیا به حل کیږي موږ ته بیا خپل نه خلاص
راځي صحیح صحیح ډیر ډیر مننه راشد خټک ډیر ډیر مننه او ریدونکو یو وړي د مینه پس راځو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ خبري غړې ده او د خبرونه په دې برخه کې ورجو د بلوچستان مرکز کوټې ته ایوب ترين دا سره ده. ایوب ستړی مشي په خیر اغه رومبي سر کې په صوبایي کچه باندې د غلطه کې د انتخاباتو نه پس چې یو خوا احتجاجونه روانو خو آیا بل خو د حکومت سازي عمل کم پړاو ته رسیدل؟
بالکل بابر صاحب کم عادت چې د حکومت سازی خبره ده نو په بلوچستان کې تر اوسه چې کومې نتیجې راغلي دي هغه کې چې کومې پیپلز ګوند هغه لس چوکۍ ترلاسه کړې دي او پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه ولس چوکۍ ترلاسه کړې دي دغه ډول دغه دوه جماعتونه چې دی غټ جماعتونه ګڼل کیږي د بلوچستان اسمبلی او د دې سره جمعیت العلماء اسلام هم 10 چوکۍ ترلاسه کړې دي خو برته خبر په اسلام آباد کې د بلوچستان په حواله هم د بلوچستان په هړه هم ځکه چې د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې دي هغه چیر په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خبره کوي نو په هغه سره به د بلوچستان د حکومت خبره هم کوي خو د لومړی معلومات دا و چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون په دې رضا سوي دي چې په بلوچستان کې به حکومت د پیپلز ګوند وي، د افغانستان کې به هم د پیپلز ګوند وي، لیکن نن چې کوم تازه اپډیټ دی هغه دا دی چې د بلوچستان اسمبلی شپږ آزاد غړي په هغه کې درې چې دی هغه په پیپلز ګوند کې شامل سو او دوه چې دی هغه په مسلم لیگ نون ګوند کې شامل سو، او دغه ډول د کلاس اف لا څخه آزاد غړي مولوی نورلا چې دی هغه د پیپلز ګوند د مرستې اعلان کړی دی. نو که دغه ډول موږ عدد شمار وګورو دا وخت په دې صبح کې د پیپلز ګوند سره هم دیارلس چوکۍ دي او د مسلم لیگ نون ګوند سره هم دیارلس چوکۍ دي او د علماء اسلام چې دی هغه د لس چوکۍ سره پر دویم نمبر موږ ورته ویل شو چې دا وخت دی. او بل خواته د مستون کلات یو الکاده چې پر هغه باندې تر اوسه نتیجه نه ده اعلان شوې، لومړی د جمعیت علماء اسلام د غړي سید لانګو نتیجه اعلان شو، بیا بیرته هغه بدل شو، د بلوچستان عوامي پارټي چې ضیا لانګو دا غ اعلان وسو پر هغه باندې کیس دی. نو کچیر بدلیږي که جمعیت هغه ورکول کیږي نو بیا به جمعیت هم په اسمبلی کې یولس غړي ولري، او که بلوچستان عوامي پارټي ته ورکوي نو بیا به د بلوچستان عوامي غړي د پنځه څلور څخه پنځه سي. نو دا وخت په بلوچستان کې دغه صورتحال دی. او د حکومت
ایوب کلن غونته راته وایي یو خود د انتخاباتو د نتیجو پر ضد باندې چې کوم احتجاجونه دي د هغې اوس شدت څومره دی، او بل په چمن کې چې کوم د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه یو احتجاج روان دی نو په وروستۍ برخه کې کاغراته وای
تر کومه اجازه چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه احتجاج دی. نونن هم په کوټه کې د څلور سیاسي جماعتو چې پاغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او دغه ډول بلوچ ملت پال نېشنل ګوند د دې ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته چارو او ډی ارو هم دالته کښینی، هغه دفتر مخ ته احتجاج روان دی او دوی دا وایي چې د دوی په نتیجو کې بدلون شوی دی. او تر څو چې د خبره د فارم پنځه څلوېښتم لاندې نتیجې نه وي اعلان شوي تر هغه وخته پورې به دوی د خپل احتجاج روان ساتي. بل پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم نن یو لاریون کړی دی په کوټه کې، دوی هم احتجاج کړی دی. دوی دا وایي چې په کلاس اف لا کې د دوی د ګوند مشر خوشحال خان کاکړ چې دی هغه د قومي اسمبلی سیټ ګټلی دی، خو بیا وروسته دغه نتیجه چې ده بدله شوې ده او د دوی احتجاج روان دی. هلته که موږ د چمن خبره وکړو نو په چمن کې نن چې وو هغه کاربندیز شوی وو او پرلت هم روان دی. دا کاربندیز دغه وروسته وسو کله چې تیره ورځ په چمن کې د پرلت د ځینو برخوالو لخوا د پاسپورت د دفترو مخ ته لاري بندې شوې، نو بیا برای د شپې پولیسو د پرلت ځینې کسان نیولي وو. اوس د بلوچستان حکومت دا اعلان وکړ چې هغه د چمن د قبایلي مشرانو پر ضمانت باندې هغه خلک چې نیول شوي وو هغه خو دا امیشنل د ګوند لخوا چې دی الته وسم درنه چې دی یا پرلت چې دی هغه د دې نتیجو په ضد روان دي.
جی ډیر ډیر مننه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو وړي د مینا پس راځو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خیبر پښتونخوا ته زمونږ همکار زلان یوسف زید غلطه موږ سره موجود دی. زلان ستړی مشي او دا مهال کډم به سر کې وایي چې د غلطه د حکومت سازي عمل کم ځای ته رسیدلې دی او آیا د حکومت سازي به په اسانه توګه آزاد نوماندان چې کامیاب شوی دی هغه به تر سره کی حکومت به جوړ کی؟
جی مننه بابر صاحب. خیبر پختونخوا کې خود حکومت سازي عمل ډیر ساده دی. دلته کې پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه ته خو اکثریت حاصل دی، نږدې سر نوی ته نږدې سکونه هغه ګټلې دي او هغه ته به په حکومت جوړولو کې ستونزه نه وي. صرف په دې کې یو ستونزه پاتې کیږي څنګه چې هغه سنی اتحاد کونسل ته ورغلل د هغې نه وروسته به بیا دا کتلې کېږي چې آیا دا مخصوص نشستونه به دې څنګه ورکول کېږي، ځکه چې د مخصوص نشستونو لپاره په کار دی چې تا اول نه په
الیکشن کمیشن کې
جمع کړی وي. قانوني پیچیدګي
زلان دین علاوه احتجاج شوه دی. راپورونه دی چې عوامي نېشنل ګوند خپل احتجاجي تحریک چې دوی مخکې اعلان کړي او هغه شروع کړي دی او د ثوابین د احتجاج پیل کړي دی. نو دا احتجاج نن کم دی شوه دی او د دې شدت څومره؟
دا احتجاج نن د ثوابه خاص ثوابه بازار کې چې کوم امن چوک دی سوابه مرکزی چوک په هغه چوک کې نن دا عوامي نشتن ګوند احتجاج کړی دی او دا احتجاج داسې تاسو ته احتجاجي جلسه ویل شي دا جلسه کړی د دوی او تعداد پکې ډیر زیات وو د زرګونو په شمیر کې د عوامي نشتن ګوند کارکونان د احتجاج ته ورغلی او تقریبا د عوامي نشتن ګوند زیات مرکزی قیادت هم یعنی امیر حیدر خان ہوتی ہوں دے احتجاج کرا گلے ہو احمد ولی خان ہوں دے احتجاجی جلسے کرا گلے ہو سردار حسین بابک ہوں دے احتجاجی جلسہ کے موجود ہو اور دوی ہم آغا ورطا خبری چکم نور سیاسی مشران کی دے الیکشن یا چکم ٹول ٹاکنی وید آغے کی چکم مبینہ در غلے شیوی دی پاگے بانے خبری اکڑے او سنگ چے احمد ولی خان سورا جوڑان دے پاگا خبلا خبری گنڈا کی چکم خبری کڑے وی د پاکستان فوج چې دغه په سیاست کې مداخلت کوي او د عوامي نېشنل ګوند چې دغه نور د فوج مداخلت په سیاست کې نه مني او دغه مداخلت د ختمېدو لپاره به هغه احتجاج د تحریک چې کومه شروع کو نن هغه تحریک په ثوابینه پیل شو خو درنه جلسه دی کړې ده په
دغه ترڅنګ خیبر پښتونخوا زلند کلن غون تراته وای چې آیا نور سیمو کې د خیبر پښتونخوا ځکه چې په شمالي وزیرستان کې یو احتجاج روانو داسې په پیښور کې
شمالي وزیرستان کې احتجاج د لسم فروری را روان دی او الته کې نن بیا د ملي جمهوریت غورځنګ کارکونانو او هغه ترڅنګ هغه سره ځنې قبایلی خلک او مشران او ملکان چې دین هغه راوتی دین احتجاج په یو جرګه کې دا او هغه ملاتړ اعلان کړی دی چې موږ به د ملي جمهوریت غورځنګ سره د احتجاجي تحریک تر هغه پورې جاری ساتو تر څو پورې چې څنګه په لسم تاریخ باندې الته کې ډزې شوې وي په هغه کې محسن داول د دا غورځنګ مشر او ځنې نور کارکنان یې جوړ شوي وو دی وایي چې درې کسان یې پکې وژل شوي هم دي نو دی وایي چې دی به تر هغه پورې احتجاجي تحریک جاری ساتي تر څو دغه کسانو دغه اف آی آر انصاف نه وي شوي او تر څو چې دغه د الیکشن دغه ټاکنې دوی وایي چې بدلې شوي دي چې هغه واپس شوی نه وي او یا هم دوباره د الیکشن اعلان نه وي شوی هلته کې انتخاباتو لپاره نو دا هغه احتجاج روان دی خو نن چې ونه په هغه کې غټ احتجاجي لاریون شوی دی
صحیح ډېره ډېره مننه اورېدونکو یو وړې د مینه پس راځو
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو د بلوچستان او د دې ترڅنګ د اسلام آباد نو د خیبر پښتونخوا نه زموږ د همکارانو له خولې واورېده چې دغلته د حکومت ځای عمل کم ځای ته رسیدلې دي احتجاجونه هم دوام لري دغه ټولو باندې د تبصرې لپاره را سره زموږ همکار طاهر خان موجود دی په اسلام آباد کې او طاهر خان ستړی مشي په خیر راغی طاهر خان د دې ټولو عواملو د چې موږ ګورو او سیاسي عمل ښکاری ډیر رو روان دی او د حکومت سازۍ طرف ته د سیاسي ګوندونو د شرطونو سره ورتګ هغه هم یو خند ګڼل کیږي تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه سیاسي ګوندونه به په حکومت سازۍ کې کامیاب شي او واقعي به دغه ملک یو سیاسي استحکام طرف ته لاړ شي
سلام تاسو سره تاسو ریډونکو ته زما خالص سیاسي ډلو سره بل لار نشتا چې دی یو حکومت جوړولو باندې دوی سلاشي او دا سرکاري چې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې ترمنځ تر اوسه پورې جوړ جاړې نه دي شوی ځکه چې پیپلز پارټي خو یو اعلان مخکې کړو نن یو وار بیا داغه یادونه موکړه چې دوی خو به د حکومت جوړېدو کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمایت کوي لیکن په کابینه کې وسره نه شاملېږي او بلاول بټو خو بل کړه دا خبره موکړه چې د دوی همکاري او تعاون به مسلم لیگ نواز شریف سره ډلې سره د دوی په شرایطو باندې یعنی پیپلز پارټي په شرایطو باندې نو معنا دا چې دا لګ نور زیاتوم پیچیده شو ځکه د پیپلز پارټي یو مرکزی ترجمان دا خبره هم کوي چې د دې شپاړس میاشتې چې کوم حکومت د مسلم لیگ نواز ډلې نورو ډلو سره وو اتحادي نو د دې څخه تجربه نه وشوي نو معنا دا چې دا اتحادي حکومت جوړېدل هم اوس ډیر اسان نه ښکاري ځکه هر ډله خپل شرایط هغه لري نو بالکل ستاسو خبره درسته چې ډیر رورو روانه ده او بلخوا بیا د انتخاباتو کمیشن هم تر اوسه پورې رسمي نتیجې نه دي اعلان کړي ټولې او دغه پکې هم یو مشکل دی نو بهرحال یو مبهم غوندې حالت دی نو ګورو به امتحان هم د سیاسي ډلو چې آیا دغه رنګ یو غیر یقیني صورتحال نورم پاتې کیږي یا د دې سهل روباسي ځکه خو بلاول بوټن نه نووي کنه چې ټول لکه سټیک هولډر یعنی مانداره چې هر یو
طاهر خان ستاسو طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی او په پاکستان کې سیاسي حالات کم طرف تر روان دي او د دې ترڅنګ د حکومت سازي عمل په کم پړاو کې دي. همکارانو لخوا د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او د اسلام آباد نه تاسو ته موږ د همکارانو د خولې تازه صورتحال وړاندې کوو. د موږ همکار طاهر خان موږ سره موجود او په دغه حالاتو باندې تبصره کوله. د هغه د مخې د عمل ډیر سلو دی، ډیر رو روان دی، او په دې عمل کې د حکومت سازي د پاره چې سیاسي ګوند طاهر خان چې کوم تاسو دغه ورو پرمختګ ته اشاره وکړه، نو تاسو غنی چې را د سیاسي ګوندونه با په خپل چې کوم په شرطونو ولاړ دي، په هغه کې بس مونږ ورته وایو فلیکسیبিলিটি یا نرمي وخایي، او مونږ وایو چې یو سین وایسز برامخ کی شي چې کوم ذهني توګه باندې یو تکړه سیاستوالان کوي او د حکومت ساده طرف ته ځي. تاسو هغه ویني
احتمال خوشتا او مجبوری هم بدد وی وی زکه چې پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ او دغه رنگي متحده قومي غورزنګ ایم کیو ایم دوی به نه غواړي چې پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت جوړ کړي، ځکه چې یو بل سره ډېر زیات لکه د دوی هغه یو ډېر زیات په سیاست کې داسې د حالت تر رسیدلې دي چې هغه پوینټ آف نو ریټرن چې وته وي. نو لکه تاسو د زغم خبر کوي، برداشت خبر کوي، نو دغه اړتیا خو خلک به هم توقع کوي، لیکن چونکه سیاست کې دی ډېر زیات دی او بل نه جلا شوی دی کې نیم نه هغه سماجي او سوشل اغه تعلق دومره اوس پاتې نه دی. نو ګمان نه کوم چې دی به نرمي وخی خو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نوادر له د ایم کیو ایم دا مجبوری ده چې اختلافات وی هم نظرونه یو بل سره ګډ دی هم
بیا دی. ډیر مننه طاهر خان. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی وړي د مینا پس راځو. او په پاکستان کې د ایکس پانا یا چې مخکې ټوئیټر هغه بندې ده، دا غي نه پس صورتحال له یو کارپو سره به خبره کو. تاسو مشال لیډیو ته وګی
دا مشال رادیو دا
ریدونکو کارپو او په ډیجیټل میډیا باندې نظر لرونکو شفیق گیانی را سره دا مهال د لندن نه په ټلیفون په لیک راغلی دی. شفیق ستړی مشي په خیر راغی او کدار ته وایي چې په پاکستان کې دا غنګوسی دي چې د تیرو دوه درې ورځو نه د ایکس پانه بند ده او په غی باندې خلک خپل پوسټینګ یا خپل فعالیت نشي کولای. رومبه کدا وایي چې آیا دا واقعي او رښتیا خبره ده؟
پاکستان کی داغ ڈاؤن دی سلو روزنا اور ڈیر خالی حکومت باندھے چونکہ الیکشن دا وجہ خلک ډیر ذات اعتراضات کی په حکومت باندھے نظر کے دادی دا ٹویٹر چکم دے ایکس ہوئی جائے بند کرے.
شفیق کدار تو وای چې یره دا بندیز صرف یادا استونزا او لستا صرف په ایکس پانه دا ک نور چې کم ټولنی دو پانه دی لکه فیس بک دی، انستګرام دی، یا نور دی په هغه هم شداشتا
زماده معلومات فرما خو صرف فی الحال ټوئیټر دی بند کړو. په تیر وختونو کې موږ ګورنو فیس بک او یوټیوب او دا رنګ نور رسنۍ چې کم دي هغه بند دا بندولو کوشش هم شوی دی. فیس بک زما په خیال یو کال پورې بندو، یوټیوب هم دا رنګ ډیر موده پورې بندو، خو اوس فی الحال زما په خیال صرف ټوئیټر بند دی.
ها شفیق، د دې لامل څه کې دی چې په جمهوریت معاشرو کې دا یو بنیادی حق ګڼل کیږي چې د ولس لاسرسي ټولنیزو پانو ته وي؟ په پاکستان کې دا بار بار په بیا بیا انتظامیه یا حکومتونه دا ولې کوي؟
نو لومبه خبر خدا رچ اند سے مونگو گرو نو چکم دا پاکستان پا آئین کی ہم دا فریڈم آف ایکسپریشن یعنی دا خپل دا رائے ظہار چکم دیا حق حاصل دا رنگے پاکستان چدی آغا دا سی پی پی آر او دا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس سگنیٹری ہم دے خدای باوجود مونگو گرو چپ مختلف طریقوں سرا کل کل پا جرنلزم باندے کل کل دا رنگے سوشل میڈیا پر اثنو باندے بندیز لگی نظام پا خیل دا دا د ریاست د سیزان غوښتنه کوي چې را ولې دا بندیږي که هغه آئینی حق هم دی. دا باوجود هم پاکستان دا رنګ قوانین جوړ کړي دي لکه اوس دی چې کوم اوس قانون چې کوم پی کا چې پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ چې کوم هغه دی جوړ کړی دی لپاره چې مونږ به دغه سوشل میډیا او دغه رنګ رسنۍ ریګولایز کو، خدای باوجود دوی صرف او صرف هغه د جرنلستان او یا د رنګ د سوشل میډیا اکټیوستان چې کوم دي دا غوی د تنګولو یا د غوی د گرفتارو لپاره استعمالي خو د خپل چې کوم جمهوریت حق تغیر لپاره نه استعمالي.
ها کلن غون تر ته وای چې په نورو ملکونو مونږ ګورو ډیجیټل رائټس لپاره فعالیت کوي دغه مدني فعالان، پاکستان کې داسې خلک شته چې په دې حواله سره خبره یا اواز اوچت کړي؟
پاکستان کې د یو شمیر ادارې شته لکه بولوبي چې اوسامه خلجی چلی دارنګ، نګداد ډیجیټل رائټس فاونډیشن چلی دارنګ، یو شمیر نور هم شته. خدا را چې څنګه د ریاست دغه دونه گرفتونه مضبوط دي چې ذات تنظیمونه چې کوم دي هغه هم یا د یری په بنیاد باندې یا د چکم د ریاست چکم سټرکچرز جوړ کړی دی په بنیاد باندې هغه رنګي کلو اظهار نه شي کولی، کلو رپورټونه، کلو انویسټیګیشن نه شي کولی، دا غي د وجیو شپن وسلې شته.
صحیح، ډیر ډیر مننه شفیق گیانیو. مشال ریډیو د شپږنیمو بجو د خبرونو لنډیز د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر رد د احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. دوی وايي په خپل پرام نه احتجاج کې بوخت ول، خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولي دي. خو تازه معلومات دا دي چې دغه کسان پرې خودل شوي دي. نن د فروری په شلمه د پاکستان د سنټ په غونډه کې سنټر مشتاق احمد خان او سنټر طاهر بزنجو د اتمی فروری په عام انتخاباتو کې درغلیو د تورونو پر اساس د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن پر مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غږ کړی. عوامی نیشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا په صوابه کې د اتمی فروری په انتخاباتو کې درغلیو خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند پاڼه د یو قرارداد په حق کې په داسې مهال رایې اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي. خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه خپله مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بلي. په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ پروانو سیالو کې نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه په ملتان کرکټ سټیډیم کې پر ځای وخت ماښام 2:00 بجې پیلېږي. او د مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبري غړای دا او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د روس د اپوزیشن د وجل شوی مشر الکسی نوالنی میرمنې کرملن د خپل میړه په وجنه تورن کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. روسي چارواکو د تیرې اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملن سرسخته منتقد الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. روسي چارواکو تر اوسه د نوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیا نا والنایا پرون د روپی ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکړي.
یولیا نوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو د خپل میړه د مړینې پر د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن نوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین درې ورځې مخکې الکسی نوالنی وواژه.
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای، خو ولادیمیر پوتین هغه سړی وواژه.
میرمن نوالنایا چې له خپل دوه ماشومانو سره په بهر کې اوسي، تیره جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د نوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نوموړی د افراطیت په تور په 19 کاله بند محکوم شوی و. نوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن نوالنایا وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو غوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملین پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یوه آزاد روسیا کې ژوند غواړي. نوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له دې کتنې وروسته میرمن نوالنایا ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او ویل دای کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د نوالنی د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوالنا یا د پخوانیو څرګندونو یادونه وکړه چې ویلی وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. روسی چارواکو د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې چې دې کار په کور دننه او بهر د خلکو سخته غوسه پرولې ده. د ناوالنی یو متحد ایوان ژدانوف پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې څارنوالانو ورته ویلي چې د ناوالنی د عدلي طب معاینه څوارلس ورځې وخت نیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دوها کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ وشو. د طالبانو د حکومت رسمي ویند بیانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکل په تفصیل لري.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لار هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه ته مېده و چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انټونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیله مندی چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
There was a decision.
یو پریکړه دا و چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکي فارمټ شي، څو موږ وتوانی کوشش تر دې ډیر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکو غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوه په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوه په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونی غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوه د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. خغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کی خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي خای د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازي خای پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکي او خبريال سمي يوسف ساي وي په پرني غونډه کې د خزو او بشري حقوقو په مسله کې د لويديز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استادو ترمنز اختلاف رامنځته شو. خاغلی يوسف زي له دوه څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډيو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړور باندې خبرې کوي، ځین په نرم دریز غواړي چې طالبانو سره وو دا مشکلات شته ده چې د میرمنو حقوق طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونوځي چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالو ټولنې سره بندې کې، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیوال ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
داس مشال لري ته وګي ورجو د افغانستان خوستا په خوست کې د اکمال تخصیص برنامه له یو شمیر فارغ ډاکټرانو نه د هغوی د مسلکي وړتیا آزموینه اخیستل شوی. د خوست ډاکټران وایي په ورستو دوه لسیزو کې په بیلابیلو برخو کې ګڼ متخصصان روزل شوي چې له وجې د دوی په خبره په هغه ولایت کې تر ډیره درملنه معیاري شوې ده. تفصیل نجیب الله خیل نو
په خوست کې له هغو اته ویشتو نارینه او ښځینه ډاکترانو ازموینه واخیستل شوه چې د دې ولایت د ولایتي روغتون په څلورو بیلابیلو برخو کې یې خپلې تخصصي دورې بشپړې کړې دي. د خوست په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص پروګرام شاوخوا لس کاله وړاندې پیل شوی چې د دې برنامې د هر فارغ کس پر ځای نوی معالج ډاکټر دې برنامې ته جذبېږي. د اکمال تخصص برنامې مسؤول ډاکټر ننګیالی مشال راډیو ته وویل
موږ په سخت کول کې اته ویشت فارغین لرو په څلورو برخو کې چې د جمله شپږ ګمنګ عمومي جراحي نه فارغین دي، دیارلس عمومي داخله دو وته ماشومونو داخله او یو هم د موږ د نسې ولادي ډپارټمنټ څخه فارغيږي چې د هر یو دوره چې دو مختلف کولونه لري.
د تخصصي دورې فارغان په ځانګړي ډول د طب او ډګر کې تخصصي زده کړي د اوس وخت یو مهمه اړتیا ګڼي او تمه څرګندوي چې په دې سره په خوست کې به په روغتیايي برخو کې خلکو لپاره اسانتیاوې برابرې شي. د دې برنامه یو ګډونوال ډاکټر محمد عالم وایي
برخه کې ډېر پرمختګ منځر سي ځکه چې په علمي لحاظ زموږ اغل وړيږي طبي ده چې مریض به خطر دوي کیږي. کوم مریضان چې خارج ته سي هغه به مخنیوي شوی نو دلته په کور به تدوي شوی په خپل روغتونونو کې.
د عامه روغتیا وزارت دا ځل د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته هم له نویو متخصصانو د ازموینې صلاحیت ورکړی او شفاهي ازموینه ورڅخه اخیستل کیږي. د برنامه یو بل ګډونوال ډاکټر محمد الله ابراهیمی وایي
خوست امتحان په کوبل کې و مونږ ته شکایت وکړ چې خوست هم یزون ده خوست موږ تخصص کړل موږ نه باید په خوست کې خوستل شي. بیا وزارت تصمیم بدل کړ وزارت کمیټه روغله نن ورځ موږ په خوست ولایتي تخصصي روغتون کې عملی امتحان خوستل کیږي.
په خوست کې روغتیايي متخصصان وایي په دې ولایت کې د اکمال تخصص د برنامه یوازې څلور برخې بسنه نه کوي. د برنامه ترینر متخصص ډاکټر محمد اشرف زدران ویل
باید نورې برخې هم دلته په خوست ملکي تخصصي روغتون کې وي لکه جراحي اعصاب اورتوپیډي ګوشکلو او سترګه چې دته هم شت ضرورت په اوس وخت کې باید په شفخانه کې وي.
دوه لسیزې وړاندې په خوست کې روغتیايي خدمتونه ډېر محدود ول. یو بل تن ترینر متخصص ډاکټر ظفرخان حیدرخیل وویل
هر څوک کوشش کوي چې خپل مسلکي ډاکټر ته مراجعه وکړي، مثلا د اطفالو ډاکټر طفل د اطفالو متخصص ته او د لویانو متخصص ته مراجعه کوي او دلته یې په تخصصي او په ښه شکل سره په معیاري شکل سره تداوي کیږي او په دې په نتیجه کې مریضانو رضایت هم حاصل شوی ده.
د خوست ولایتي روغتون ډاکټران له دې هم شکایت لري چې د ناروغان شمیر دوی ته د ورکول کېدونکو امکاناتو په پرتله څو برابره ډیر دی. دوی وایي د خوست ولایتي روغتون سلبستریز دی خو په ورځیني ډول د مراجعینو شمیر تر 500 کسانو لوړ وي چې له امله یې ناروغانو ته پوره روغتیايي خدمتونه نشي وړاندې کېدلی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هر کال د فروری 28 په نړۍ کې د مورنی ژبو د ورځ په نوم لمانځل کیږي. دا ورځ له هغې نه پس هر کال لمانځل کیږي چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 کال کې حکومت اردو ژبه د هیواد ملي ژبه وګرځوله. نو د هغه وخت ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته بنګالي ژبه ویل کیږي او ملي ژبه دې وګرځول شي. په 1952 کال کې د فروری په 28 ډاکا پوهنتون کې زده کوونکو مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې 15 د کوم کې مړه او سلګونه جوړ شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې د قربانیانو ته درناوی په توګه ملګرو ملتونو په 1919 میلادي کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځ په توګه ونوموله. تفصیل د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم په دې یو ځانګړي راپور کې تیار کړی.
د فبروري 28 هر کال په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو یوادونو کې پروګرامونه ترسره کیږي. د دې ورځې د لمانځنې پر ارزښت د کوټې پوهنتون کې د ژبې او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل
د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ لمانځل ارزښت په دې لري چې دا وهغه ژبو ته کومې ژبې چې شاته پاتې دي او کومې ژبې چې د اقتدار ژبې نه دي، کومې ژبې چې د تعلیم ژبې نه دي، و هغوی ته دا قوت ورکوي و هغوی ته دا آگاهي ورکوي چې ستاسو ژبه ستاسو لپاره څومره اهمیت لري.
د کوټ پښتو اکیډمي مشر سول جعفر وایي چې په نړۍ کې ډېرې ژبې او د هغوی کلتور پر ورکېدو دی. دا خبره چې د دې ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ژبه او د هغوی کلتور خوندي پاتې شي.
په دنیا کې ډېرې داسې ژبې دي چې هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو دغه رنګ مسلې په پاکستان کې هم دی چې ډېرې ژبې چې دي هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو د دغه ورځې د مانځلو مقصد دا دی چې د دغه ژبو د ترقۍ لپاره او د برقرار ساتلو لپاره کار وسی.
خو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای چې په پاکستان کې مورنۍ ژبې له خطر سره مخ دي.
مشت زور تاریخ هم دارا شایي چې کوم ژبې چې د استعمال لویدلې دي، د کارول لویدلې دي، هغه ژبې له منځه تللې دي. نو دلته یو داسې پرته له سندي ځخه د نورو ژبو د صورتحال ته مخامخ دي چې په هغه کې زموږ خپل ژبه پښتو هم شامل ده.
سول جعفر وایي چې په پاکستان کې ډېری خلک مورنۍ ژبې لیکلو او ویلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه خو مورنۍ ژبې وده هم نه کوي.
ډېر خلک خدا سي دي چې په کورونو کې هم انګریزي وایي یا اردو وایي، هغه که پښتانه دي یا بلوڅان دي یا نور دي. نو وجه صرف دا ده چې د دغه ژبو اهمیت شته او بیا دا بچیان چې دی په راتلونکي وخت کې ترقی هم کولی سي، شو دو ته ځان هم رسولی سي. په دا وجه مورنۍ ژبو ته خلک ډېر زیات پاملرنه نه کوي.
میراثنا تل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مورنۍ ژبو ته څومره چې په کار وو هغومره کار نه دی کړی. دا خبره چې شاعرانو او لیکوالانو خپلې مورنۍ ژبې تر ډېره انده خوندي ساتلې دي.
لیکوال، ژبپو، شاعر زما په خیال اوس هم یواځنۍ هغه طبقه ده چې د خپلې ژبې، خپل تاریخ ته د خپل ولس متوجه ساتي.
ډاکټر نصیب الله سیمه وایي چې د نوې وخت او نوې ټکنالوژي سره پښتو ژبې ډېر پرمختګ کړی دی.
که دا وخت د کتاب سوکه سوکه واخوات روان دی چې د ای بوکس چې الکترونیک بوکس ورته وایي چې هغه په پی ډی اف کې خلک لیکل وس پکې کوي. نو د دې سره ژبه پرمختګ بیخي زیات شک ولای سي. تاسو وګورئ که ټویټر دی، که فیسبوک دی، که نور داسې رسنۍ دي چې په هغه کې ژبې کارول کیږي، نو پښتو ژبې له دې سره ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای په دې نوي وخت کې که مورنۍ ژبې د نوي ټکنالوژي سره نه تړل کیږي نو هغوی به له منځه ځي.
په داسې صورت کې یوازې هغه ژبه سروایو کولای شي، ژوندۍ پاتې کېدلای شي چې هغه ټکنالوژي ته ننوځي، چې په هغه کې ګوګل هم موجود وي، په هغه کې هغه د ټبلیټ ژبه هم وي، هغه د موبایل ژبه هم وي، د ارتفیشل انټلیجنس ژبه وي. زه خپل په شخصي توګه د هغو ژبو چې د دې ټکنالوژي سره تړلې نه وي را روان، یا د دوی کوم سباون دی هغه تور وینم تاریکی وینم.
دا چې په پاکستان کې پښتو ژبه په تیر وختونو کې په تعلیمي نصاب کې ګډه کړل شوې وه، خو بیا کار نیمګړی پاتې شوی. ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډو ته وویل چې ژبه هغه وخت پرمختګ کولی سي چې هغه په تعلیمي نصاب کې شامله وي او د ولس د روزګار ژبه وي.
چې تر څو پورې ژبه په تعلیم کې نه وي راغلې، په لیک لوست کې نه وي راغلې، ژبه پرمختګ نشي کولی.
میراثنه تل مشال ریډو ته وویل چې په تیر وختونو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې تر څنګ نورې ژبې د تعلیمي نصاب برخه وګرځول سوې، خو د هغوی لپاره چې حکومت ته څومره کار کول پکار وو هغومره ونه کړل سو. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورجو د خبرونې په دې برخه کې کورمې ته تمه ده چې نن بیا د کورمې پیواړ سیمې د پوځي محاصرې ختمولو لپاره د قومي مشرانو ضلعي چارواکو غونډه وشي. د پاړه چنار ځایي مشرانو پرون حکومتي چارواکو ته په یوه جرګه کې ویلي وو چې په پیواړ کې د یو پوځي سرتیري په وژنه کې مطلوب کسان به د پوځ پر ځای پولیسو ته ورکوي. مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی د مرستې په بدل کې د پوځ د پیواړ محاصره ختمه او نیولي کسان خوشي کړي. حکومتي چارواکو مشرانو ته د ځواب ورکولو لپاره وخت غوښتی دی. تفصیل طارق اورکزین اورو.
د کورمې په پړچنار کې یو ځل بیا مقامی مشرانو د حکومتي غړیو سره امنیتي سرتیرې تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو جرګه کړې ده. په جرګه کې شامل ځایي مشر حاجی منور سیناغا مشال لډیو ته د نهې پشپا ویلې په 19 فروری د ضلع انتظامی مخې ته دا خبره کېښودله چې مطلوب ځینې کسان حوله کولو ته تیار دي، خو د قانون مطابق پولیس دې ورنه واخلي. ځایي مشر زیاتوي دوی دا غوښتنه وکړله چې د پیوړ محاصره د ختم شي او بلدا چې نیول شوی بی ګناه خلک ته ټول رخلاص کړي.
سموډي سکینستلو ناغه برګیټ سره به تاول کړل نه برګیټ تر اپنه جواب ته ملو شول کبرګیډیر تر اپنه چیرې فوریز توستا جواب نشم در کوي. دینی مو سبا 10 بجې دوباره بیا ودا وشوله 10 بجې کې به ان شاء الله امید څه خبر اترو زری سره به د پیوړ د څوره مسله د بټوله حل طرف ته روان شي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ زینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت برید کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلی ټریکټر تر دزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو عسكر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغه پس د پیوړ علاقہ مبینه پوځ محاصره کړی دا. کچو هم تر جرګې پس حکومت ځنی خلک رخلاص کړل، خو ځای اوسیدونکو ابرار قاضی د نهې پشپا مشال لډیو ته ویلي په علاقه کې لا هم امنیتي عسکر د ټینکونو سره ولاړ دي.
پیور ته نوز یاغو انټریا کیږي، کچو پیور نه نوز یاغو انټریا کیږي. دغه کې پیور څوکم نه نه پیوړی دي، هغه چال چلانه کیږي. بل پلمه اور می څوکم دی، هغه د علی منګولي چک پو سره دال تیال یار بند کړی دی. ملیون میلې سره سید ممو سره سید ممو نه پاس کوم د پیور د میډ کوټو کومه لیاره دی هغه هم بند کړی دی. نور اپ اور می څوکم دی په دې پیور کوم تری منګل روډ دی دی باندې گاشت هم کوي او دا بالکل د لاري ټولي مکمالي باندې د غوخ کې.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومول لپاره موږ ډیپټی کمشنر جاوید الله محسوس سره رابطه ونیولا، خو هغه سره خبرونه کړي. د دې ترڅنګ پولیسو او پوز هم تر اوسه خپل موقف نه دی ښکاره کړی. البته وړاندې لسمی نوې منتخب د کامی اسمبلی غړی حمید حسین مشال لډیو ته دا ویلی ول کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوځیانو ته دا ویلی چې عام خلک آبادی دي لا نقصان رسولو بچ پاتې شي. حمید حسین زیاته کړی چې په 3 فروری په شوی جرګه کې د مسلې پر امن حل راوستلو خبره شوي.
مو به سیوا هغه کسان نه سیوا هیچا ته څه تکلیف نه رسو، مو هغه کسان گرفتار کول غواړو. نو ما ورته دا ویل مل بالکل تاسو هغه کسان گرفتار کوی، هغه وانټیډ دی هغه گرفتار کوی، خو نور پبلک دی هاته تکلیف رسول دا خو بیا څه جواز نه لري. نو دا ودا وکړ څه مو بنه کو.
په کورما کې د پیوړ زینو کسانو لاګي دو سیمه په ورغلی ټریکټر تر هغه د ذکرې به چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بوختو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شوی لرګي راوړل کېدلو. په سیمه کې الیزو قوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولی او بلخوا منګل لګیدو تر علی منګولو ډنګو پورې د علاقې ملکیت داوه کوي. په 2020 کال کې ل زنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګیدو منګلو او لزیو ترمن جګړه شوې وه چې په کې دواړو خوا تر ډېر شو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود هلی راونه وستلو. تاریک ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورزو. په پاکستان کې د 8 فروری تر عامو انتخابات ورسته په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړونې هڅې روانې دي. تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د یو ګوند په توګه په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان وویل چې دوی به په ګډه په مرکز، خیبر پختونخوا، پنجاب کې حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو څوکو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو خبري کانفرنس ته وویل چې له تحریک انصاف سره اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه دی. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
دا د ښه خلکو د غنی غونو غونه دي چې په پاکستان نېشنل کونسل اف آرټس کې د کتابونو په یو سټال راغوندي. چرته چې د مورنیو ژبو په مناسبت د درې ورځنۍ میلې تابعیا د انډس کلچر فورم لخوا شوې وه. میلا په 13 فروری پای ته ورسېده او د ملک د بیلابیلو سیمو د مختلفو ژبو ویونکو پکې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په پاکستان کې ویل کېدونکو د شل ژبو لیکوالانو، شاعرانو، دانشورانو او مدني فعالانو په دې درې ورځو کې په ادب، تاریخ، فلسفه، فلم، ډراما، سیاست، بنیادي حقوقو او د حکومرانۍ په طرز خبرې وکړې او د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې. په میلا کې په مجموعي ډول شل ناستې وشوې. د پښتو ژبې لیکوال او محقق او د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې د سیمایزو زده کړو مشر ډاکټر حنیف خلیل چې په میله کې وینا وکړه د دې اهمیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
په داسې حالاتو کې چې د الکترونیک میډیا ډیره غلبه ده، چې په هغه کې د ژبو، د ادب، د کلتور په لور توجه کمه شوې ده، نو انډس کلچر فورم په یو غټه پیمانه دا یو ډیر ښه کار کوي چې دغه اقدار، دغه ویلیوز چې کوم د دې ژبو شاته پراته دي او کوم د دې ویونکو، د دې قومونو، ملتونو تر یو روایت دی، یو تاریخی پس منظر دی، کم چې روحانی قدرونه دي، نو دا هغه د تحفظ هڅه هم کوي، یو بل ته د ملتونو د دغه ملی سرمایه او د رسولو هڅه هم کوي.
په میله کې د مختلفو ژبو د کتابونو سټالونه هم لګیدلی وو چې زیاتره پکې پنیمه بیا کتابونه خرڅول. د بلوچستان د پښین ضلع اوسیدونکو خلیل احمد چې په یو سټال د کتابونو په لټون بوخت وو، ملي ته درتک په خپل مشال رادیو ته وویل.
زه د انټرنیشنل اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد کې بي اس انګلیش کوم، بیچلرز کوم، ساسه ز پټه جاب کوم او زه راغلی ملته کتابونه ګورم، مختلفه ما کتابونه ډیر خوښوم. نو به تورې پښتون مشته خدا په کار دي چې مش خپل پښتون هیستوري هغه سټډي کو، هغه وای خوشال خان خټک، باچا خان، دغه رقم غنی خان.
په درې ورځې نه مله کې د مختلفو ژبو د اتیا کتابونو مخکتنه هم وشوه او د اردو، پښتو، بلوچستان، پنجابی، سرایکی او کوهستاني ژبو لیکوالانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. د انډس کلچر فورم سکتر اشفاق چاندو اراده سرګند کړ چې راتلونکي کال به د دې ملت بیا د ملک په مختلفو سیمو کې په ګرځند ډول تروی میاشت پوري کوي. خو د پیښور نه راغلي د کتابونو خرڅون کې فریاد ملګوري مشال رادیو ته وویل چې سخت کال ملت د تیر کال په نسبت لک خلک راغلي دي.
کتابونه چې دي نو دا خو خپل قیمتونه اګران دي، موږ چې کله دکان کې خرڅون په خپل قیمتي خرڅو، خو چې دلته موږ کتابونه راوړي دي، یو کتاب چې دی هغه په 1000 روپۍ دی، نو دلته موږ په 200، په 600، 650 روپۍ په دې خاطر خرڅو چې د کتاب مینوال ډېر.
انډس کلچر فورم د 13 کلونو راسه د مورنیو ژبو په مناسبت ته ملي تابعیا په اسلام آباد کې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خبرو د دې راپور په سر کې ویل چې دا یو سیاسي راپور دی، خو موږ خپل غلطي منو او دا د په اسلام آباد کې د هغه د مورنیو ژبو په مناسبت سره جوړ شوی د درې ورځې میلې په اړه راپور چې په 13 فروری دا پایته ورسید. د مشال ریډیو د خبري غړی نه اوس ماته اجازه راکړي او د نازي اقبال په غږ باندې دا یو سندره ووري تخته پامه.
اس میں نہ منتلے کچھ تویرا سرا اس میں نہ